په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فایق په غاړه اخیستې. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټویټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلي چې نصیر احمد فایق د شارزدا فیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بولو مسولیت پر غاړه اخیستې ده. د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر سبشو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 22 کسان وژلې دي. دوستانو، خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او همدارنګه نورو ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کتلی شئ. باید یادونه وکړو چې ازادي راډیو د افغانستان د پخواني ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ځانګړې مرکه کړې ده چې تاسو یې نه یوازې چې زموږ په ویب پاڼه کتلی شئ، بلکې د ازادي راډیو په سوشل میډیا پاڼو لکه د ازادي راډیو پر فیسبوک، پر یوټیوب دا مرکه کتلی او اوریدلی شي، او جالب ټکي پکې شته. خو راځئ چې اوس د روغتیا پروګرام واورو. دا پروګرام د تیرې یکشنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه ثبت شوی، اوس یې تکرار خبري کې.
روغتیا د ژوند شتمني. صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د عمومي روغتیایي خدماتو د پوښښ نړیواله ورځ ده. د دسمبر 12مه دا ورځ تر دې عنوان لاندې چې هیڅوک باید له روغتیایي خدماتو د باندې پاتې نشي او ټول باید په روغتیایي سیستمونو پانګونه وکړي. هر کال له 2010 کال راهیسې لمانځل کیږي. د هغه پریکړه لیک له مخې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2012 کال د دسمبر په 12مه ملاتړ وکړ، د نړۍ له هیوادونو غوښتل کیږي چې د ټولو لپاره د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې پرمختګونه ګړندي کړي، او ټول خلک باید له خو او له وسه پوره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د خبرونه ته مو د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر ته بلنه ورکړې. د غرض تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي، او په دې اړه چې څومره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري، څومره په افغانستان کې له ابتدایي روغتیایي خدمتونو څخه برخمن یاست، خپل نظر را سره شریک کړئ، او هم که په دې برخه کې پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې مطرح کړئ. تخنیکی همکاری اشاره کوي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو له مرستیال ډاکټر باری عمر سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. ډاکټر صاحب عمر، خبرونه ته راغلاست.
مننه، خوشاله اوسئ. سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کور ودان مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مې هم یادونه وکړله، نن داسې یوه ورځ ده چې ټول خلک باید روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري، د ښو روغتیایي خدمتونو او داسې خدمتونو ته چې د دوی له وسې هم پوره وي. که راته ووایه چې اوس په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې وضعیت څه ډول دی؟ مختلف لوري د مختلفو ستونزو او حتی د ناورینونو خبرداری ورکوي، آیا وضعیت همداسې ده د روغتیا په برخه کې؟
مننه، خوشاله اوسې. غواړم چې لږ وضاحت په دغه برخه کې ورکم. مهمه موضوع دا ده چې راځي اول نن چې کومه ورځ ده، یا یو ایچ سی کومه نړیواله ورځ ده، د دې په حق لبندې څو لنډې خبرې وکړو. ګورې، افغانستان د ملګرو ملتونو یو غړی هیواد ده چې همدارنګه د اس ډی جیز یا سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز تر نامه لاندې چې کوم اهداف ټاکل شو، 192 هیوادونه په هغو 192 هیوادونو کې یو غړی افغانستان هم و، چې یو ایچ سی هم د هغوی یوه برخه یا یوه څانګه ده. او د دې هدف دا ده چې ټولو خلکو ته باید معیاري، اساسي او پر وخت خدمات، روغتیایي خدمات ارزسي، او خلک دې ټولو خدمات ته لاسرسی ولري، اکسیسیبلټی ولري. خو بدبختانه به وایم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه نظام په دغه ډول نه ده برابر شوی، د ترتیب په دې ډول نه ده شوی. دلته خلق لډیرو به ساري مشکلات سره لاس او گریوان دي. تقریبا زموږ خلق 15.5% مصارف د خپل ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره خپل جیب څخه کوي، او هغه پلیټیو کوم روغتیایي خدمات دي هغه ته هم دوی لاسرسی نه لري. د مثال په ډول خو مثال د سرطان پروژه یا د کینسر د ناروغانو لپاره درملنې او تشخیص مراکز دي، او دغه سی په اولیا کومکونو نه کرا شروع راو کوسی په اولیا برخه کې هم دوی پوره لاسرسی نه لري. موږ ډیره داسې سیمې سته لري اطرافي سیمې دي په هغو برخو کې کلینیکونه نه دي جوړ شوي، روغتیایي مراکز نشته، په ساعتونو ساعتونو خلک پلی مزل کوي تر څو یو روغتیایي مرکز ته ځان ورسوي او هلته اقلا له ده سره یو اولیا کومک وسي او یا هم بلې خواته ریفر سي. نو دا هغه حالت داسې په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د ولس لپاره په دغه برخه کې کار نه ده سوی، او شل کاله دلته څومره پیسې سره راغلي، څومره سرمایه گذاري چې سوي، او کوم نړیوالو تمویلونکو یا ډونرانو سره په دغه برخه کې مرستې کړې دي هغه هم اکثره په اداري فساد له امله په نورو لارو باندې تللي، او دغه برخه چې د روغتیا برخه ده له ډېرو لویو مشکلاتو سره وسلاس او ګریوان ده.
بله، تاسو یادونه وکړله مخکې حکومتونو کې کوم وزیر چې راغلی دی ویلي دي په ډېر ویاړ سره چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ډېر خدمتونه شوي، او دوی تقریبا حتی فیروز الدین فیروز چې د افغانستان د روغتیا وروستی وزیر په تېر حکومت کې ویلي و چې 90% خلک روغتیایي خدمتونو څخه به برخمن دي. آیا دا ټول درواغ و داسې نه وضعیت؟
موږ په دې برخه کې په چا باندې مستقیما اعتراض نه کوو چې یا درواغ و یا رښتیا و، موږ به راځو د حقیقت میدان ته به ګورو. تاسو راسئ، موږ په افغانستان کې درې ډوله روغتیایي سیستم لرو، یو اولیا او ثانوي او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اینڈ ترشری هیلت کیر سیستم. تاسو عملا وګورئ چې په دې برخه کې څه سوي دي. په پرایمري برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپا اتحادیه یې مرسته کړې ده چې شتمندي پروژه ده. 2301 روغتیایي مراکز لري چې هغه هم اوس د دغه سیاسي تحولاتو په نتیجه کې ډېر سخت ډېر لوی ستونزو او خنډونو سره مخ شو دا پروژه، او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي. په ترشری یا ثالثي روغتونونو کې کوم دي تخصصي روغتونونه دي، په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نشي دا اوس دا وضعیت ده، دا پروس کالم دا وضعیت و، دا دوه کاله مخکې دا وضعیت و، دا درې کاله مخکې دا وضعیت و. د ډاکټر صاحبانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره کوم کار نه ده سوی. نو زه نه پوهېږم چې دوی د کوم وخت یادونه کوي چې 90% خلک اکسسبیلیټي لري یا روغتیایي لاسرسی لري روغتیایي مراکزو ته. ګورئ، موږ په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري چې دا یو ډېر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5% دوی خپل جیب نه مصرف کړی او اوس هم کوي. نو دا به څنګه 90% لاسرسی وي؟ 90% خو چې لاسرسی پیدا کړي نو بیا په کار دا و چې دوی 10% خپل جیب نه مصارف کړي وي، او دلته زموږ ته ارقام دا کوي په دومره لوړه کچه باندې دوی له جیب نه مصرف کوي. په دې برخه کې 9.5% نړیوالو دونرانو نړیوالو سازمانونو مرسته کړې ده، او فقط 15.5% د تیر نظام د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې کار کړی. نو مشکلات په هیواد کې ستاسو ستونزې موجود دي، او ډېر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه نړیوالو دونرانو پورې تړاو لري. دا پروسه اوس یې کړې ده.
تخه ورسته ټکی تر اوسه بیا هم همدغه زما پوښتنه و چې په تیر حکومت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر ډیره پورې د رهبری یا د تنظیم رول درلوده، او په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه تر ډیره محسوسو مختبی ول. تقریبا 90% وایي چې د محسوسو په لاس کې دغه روغتیایي خدمتونه. کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول، محسوسو دغه خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولې. دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي، یا مخکې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوي ولا هغه مرسته اوس نکیږي. تقریبا ټول په ټپه ولاړ دي تر هغه ځایه پورې چې موږ راپورونه درلودل. تاسو د یو مسؤل په حیث باندې چې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل یاست، څه کړي دي چې نړیوال ډونران، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک یا نورې مؤسسې چې تر اوسه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله، هغوی ته قناعت ورکړي چې دوی بیرته خپل مرسته جاري وساتي، او دغه موضوع سیاسي نکړه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه؟
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده، کوشش مو کړی چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو، او عملاً د افغانستان اسلامي امارت په تیر شلکلن شلکلنه مبارزه کې هم دا ثابته کړې ده چې دغه بش غیر سیاسي شتلې اوس هم دا ثابته کړې. خو مشکل بیرته په ډونرانو کې ده، مشکل په مقابل اړخ کې ده چې هغوی د سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړې. موږ ډېر کوښښ کړی ده له نړیوالو موسساتو سره، له ډبلیو ایچ او سره، دغه سیدینامه یا شمېر نور موسسات او له سره صلیب سره، له دوی سره مناسب تر سره کړي، له دوی سره کېناستلې یو قناعت مورته ورکړی شي. مخکې له مخکې نظام سره، د مخکې نظام په وخت کې له افغانستان سره، د افغانستان له ولس سره، د خلکو سره چې کوم تعهدات موجود ول، د نړیوال بانک، د اروپا ټولنې، داسې نور یو شمېر تمویلونکو، هغه تعهدات اوس ولې قطع شول؟ مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي، او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده، ولس هماغه ولس ده. دلته فرق څه رامنځته شو چې دوی خپلې مرستې بندې کړې؟ آیا د دوی مرستې هم د امریکا په سیاست پورې تړلې دي او که یا هم دوی خود مختار دي؟ که چیرته دوی مرستې د امریکا تر سیاست پورې تړلې، نو بیا خو چې کوم نړیوال شعارونه دي دا ټول درواغ وي. دا بس یو وفاه دی خلکو په سترو کې خاورې تویول دي چې که د حقوق بشر خبره ده، که هغه د ایس ډی جیز خبره ده، که هغه د مور او د ماشوم د روغتیا د پالنې خبره ده. او که چیرته یوارې دغه شعارونه رښتیا وي او نړیوال سازمانونه، نړیوالې مرستندوی ټولنې هغوی له مختلفو هیوادونو سره په دغه برخه کې بشري مرستې کوي او خلکو ته، اړمنو خلکو ته مرستې رسي، او د دوی دا کوم شعار څه ده او دغه شعار ته دوی ژمن وي، نو بیا باید د صحت برخه سیاسي نه شي او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نه شي. خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تېر نظام کې پورې تړل کېږي. ګوره، یو ایچ سي یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه، په اسانه توګه، په معیاري ډول سره روغتیایي خدمتونو ته باید لاسرسی ولري. خو دلته د صحت سیستم، د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو، په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی ده، چې دا بیا سسټینیبل نه وي، دا پایداري نه لري. چې پایداري یو نظام نه لري، هغه کېدلی شي چې لس کاله کار وشي، خو په یوه ورځ کې دغه ټول نظام ګډوډ کېږي. نو که چېرته دلته داسې کار شوی وای،
بلې ډاکټر صاحب، باری عمر ناخواله ډېرې پاتې دي. د پخواني حکومت یوازې روغتیا په برخه کې نه، بلکې په مختلفو برخو کې په دې باندې به خبرې وکړو. اوریدونکو هم ډېر ټلیفونونه کوي، د څو اوریدونکو پوښتنې به واورو. ممکن تاسو لپاره هم دا پوښتنې راجی وي، بیا به د بحث ته دوام ورکړو. اوریدونکو، د مهرباني ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم، زه د ننګرهار د سرخرود نه خبرې کوم.
خبرونه ته ښه راغلاست. څوک او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب باری عمر نه؟ مهرباني.
هلال خبرې کوم. وروره، دلته خو مشکلات د کلینیکونو خو دونه زیات دی، دوی چې وایي چې دلته 95% خلک چې د روغتیایي خدماتو نه چې ده لاسرسی لري. خو دلته چې مونږ ګورو، دلته نه دوا شته، نه درمن شته.
هلال صاحب، دا باری عمر دا خبره نه ده کړې، پخواني حکومتونو د روغتیا وزیرانو دا خبره تل کړې ده. مهرباني.
هم هغوی ته وایم. او اوس خو چې ده، اوس خو بیخي په ټپه ولاړ دی. دلته چې ده یو ساعت ټیم راځي، هغه چې ده دیرش ټیکټونه خلکو ته ورکوي، هغه دیرش ټیکټونه 15,000 څلور زره کورونو ته چې ده دلته خلک راټولیږي. دونه مشکلاتو سره دی سر دی د خلکو چې څه درته ووایم. دا زموږ ساحې ته چې راځي سهار تیم پافته کې یو ځل راځي، د دوشنبه په ورځ دلته هیڅ دغه نشته پکې.
تاسو د ګرځنده
دوا موا نشته؟ داسې
د ګرځنده کلینیک خبره کوي چې تاسو سیمې ته درځي؟
راځي خو دوا نشته.
بله،
نو مونږ دغه د دې د خاطر هم زنګ واله چې روغتیایي خدمات دغه ته ډېر توجه وکړي نړیواله ټولنه.
مننه. کور ودان پوښتنه مو واورېدله. ډاکټر صاحب عمر، تاسو دغه پوښتنه یادداشت کړئ، دوه درې اوریدونکي به نور هم راواخلو. مهرباني ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
محترم نوریاس نوری صاحب، کشمیر خان زرملوان یم، د خیبر پښتونخوا هریپور نه مې اړیکه نیولې. تاسو ته محترم ډاکټر صاحب عمر باری ته او نور اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
زرملوان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني.
پوښتنه خو دې ما مخکې به یو لنډ نظر ورکړم چې د دې صحت په باره کې، یا مثلا د روغتیا دا کوم عام ولس چې ده، یا مثلا مشران چې دي، هر څوک چې دي باید دا امارت اسلامي افغانستان له چارواکو سره ډېر کومه هغه وکړي، مثلا کومک او مدد وکړي په دې کې، مثلا چېرته لاسرسی دي دوی وشي. یوه خبره ده، او بل مې له ډاکټر صاحب نه یوه پوښتنه ده. هغه پوښتنه په دا رقم باندې د ستاره بازي جېونه دي، مګر په هواد کې اوس خدای سخت زمای را روان دي. مثلا موسم یخ شروع ده، نو هر هغه منطقو چې مثلا ډیر لري، یا مثلا بیا موټر یا داسې لار نه وي ورته یغه ته به دوی څنګه لاسرسی وکړي مثلا سریغه جای دوی کومکونه
ورسمننه کور ودان پوښتنه مو واورېدل شوه. بل اورېدونکی د مهرباني ځان راوپېژنې. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده. زموږ میلمه هم ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکتر باري عمر. څه پوښتنه لرې مهرباني؟
محترم نوري صاحب ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام. احمد همدرد در سره پاړي کا کې لغمان نه
هم در څه خبرونه ته خره غلاست. څه پوښتنه لرې چې اوریدونکو ډېر ټلیفون نه کوي لاندې مهرباني؟
مننه نوري صاحب. پوښتنه خو مې دا ده چې دغه عامه دوا چې کومه ده لکه د تبې او د ټوخي دغه په دې روغتونو کې او دواخانو کې بيخي کمبود سره مخ ده، دغه څه وجه کېدای شي؟ له ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه ده. او دویمه پوښتنه مې دا ده چې دغه اکثره دغه بند بي شیان راځي لکه دال او لوبیا دا پخکړي بار ملکونه ایران نه اکثره راځي، دا ټول تاریخ تیر یا دی دا حکومت په دې سره نظارت لري دی له نظر نه تیریږي چې بیا ولسته پی وړاندې کیږي او کاندې سره بخو در روان دي. مطلب په دغه
مننه ښه پوښتنه وه ډاکټر صاحب، یاداش کړې ده. حتما دغه وروستی اوریدونکی به هم راواخلو. مهرباني ځان راوپېژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړي.
السلام علیکم نوري صاحب. تاسلام ستاسو راډیو ټریډینګ سره ګرام محترم عمر صاحب. السلام علیکم سبلا چیک زه د کابل میاله کې نیوځه.
اڅوک زاسو خبرم ته خره غلاسته پختنه لري مېرمنې.
مننه عمر صاحب. څنګه دا پښتنه ده چې په دې روسي کې د توامه چې ډاکټري په لحاظ کې د توامه چې د ډاکټرو روغتیا په وخت کې به ښه پاتې شي په ترګه د افغانستان د خصوصا د مرکز د کابل د بیا په زیات د نوو راتو مثلا چې د کندهار ته بولل کته ډیر ولسوالي په ګرځیدل هم کنه نو تر روغتیاي کارکونکو به ښه شي په پلس وي. یو د دې چې خدای خوښ ترم چې دی به څو د څو ډاکټران تخوي تفاګان نور کوي. آی د ډاکټران تفاګان خو دی وکی چې د ډاکټر خپل کارو ته راځي سي ابل دا پښتنه کول ډاکټر صاحب څخه د جګړه کابل کې د توګه د غټ غټ شبخانی مثلا افتاتورک شبخانه د پلانسویان شبخانه افغان جاپان شبخانه د مثلا کیشا شبخانه چینایان شبخانه په دغه مشهور د شبخانو چې موږ ورس مثلا ډاکټران د خپل وسه د خلاصو دولتي شبخانی دا وځ د شتیو د شبخانو د ډاکټران سره نه در دارو در مال پیدا کیږي او نه کوم ډاکټران چې یو ډاکټران کان کوي نو دا ډاکټران د سنل چې مثلا تیسره خبره وکي دې د خبره کوي چې موږ تفاګان وکړي.
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب خنمو واوریدې؟
بله اوسه. بله
د هلال پختنه د ګرزند روغتیاي خدماتو چې سمته ورزي خو درملو د غنلري غټ کټونه چې خلکو ته ورکول کیږي هم سمه پالنه نکي. ولی
د هلال صاحب سلام علیکم. سلام ورحمت الله. دا چې سرخود نبی فکر کوم ټلیفون کړی او سرخود د ننګرهار ولایت یو سوالی ده. مخکې ما تاسو ته په خبرو کې یادونه وکړه چې د حتمندي په نوم موږ یو پروژه لرو چې د دې اکمال او تمویل دی نړیوال بانک په غاړه. نو تقریبا په یو جور شو ولایتونو کې چې ننګرهار هم له هغو ولایتونو څخه ده د صحیح مراکزو اکمال او تمویل د دغه پروژې له لارې کېده چې دا پروژه د سیاسي تحولاتو په اساس باندې ډېره ټکنۍ شوه، مشکلات رامنځته شول، خو خوشبختانه چې په وروستي وخت کې بیا یو ان یو ښه اقدام وکړ. یوناما چې هغوی وتوانېدل چې د درې میاشتو لپاره د قراردادونه د یونیسف او دبلیو ایچ او لارې نور موسسات ته ورکړي تر څو هغوی دغه پروژه پر مخ بوزي. په الحال د دې پروژې چارې تقریبا ښې روانې دي او روغتیايي مراکزو ته د مختلفو معلوماتو دي ژمنې توکي درمل او هغه اړین مواد هغه رسیدلي. یو داسې سیمې دي چې په هغو کې روغتیايي مرکز شتون نه لري. دا یو بل لوی ستوند ده چې په تیر احتکار نه ده سوی. نو موږ په نظر کې لرو چې ان شاء الله په آینده کې به د دې برخې لپاره کار کوو. هلته به روغتیايي مراکز جوړیږي او د خلکو د مشکلاتو لپاره به یو د حل لار جوړیږي. او حکومت ګرځند ټیمونه سي دا هم ټول اکثره د یونیسف د موسسي دي یو شمیر نور ډونران هم څه غوي هم ګرځند ټیمونه لري. هغوی د ځان لپاره خپل ټاکلې پالیسی لري، خپل اجنډا لري. هغوی نسی کولای چې په دغه ګرځند ټیمونو کې داسې یو ډاکټر ولري چې هغه د سترګو د زړه داسې دي هغه کمپلیکیټډ کیسونو هم معالجه تر سره کیږي یا هلته تشخیص وکړي. دا ټیمونه هم صرف د غوالیا کومکونو لپاره وي، د عامه په هاوی په خطر باندې وي تر څو پسیمه کې خلکو ته د حفظ صحه په حق له د مختلفو ساري ناروغیو او غیر ساري ناروغیو په حق له باندې عامه په هاوی تر سره کیږي، مېندې وپوهوي او په ځمن کې یو کم شمیر درمل هم ورسره وي. نو دا مشکلات یقینا هیواد کې شته. او را به سو دي درملوال صاحب د پښتنې په جواب کې وړاندې چې وایم ژمنې توکي یقینا ډیر مهم دي که هغه ژمنې توکي دي که هغه درمل دي که هغه نور وسایل دي باید ټول روغتیايي مراکز ته په خپل وخت باندې ورسیږي. دغه پروسه ډیره په چټکۍ سره اوس روانه ده. فقط درې ولایتونه پاتې دي، څلور ولایتونه سندوستان ده، میدان وردګ ده، فراده او پنشیر او کاپیسا دي دوه ولایت ته ژمنې توکي نه دي رسیدلي دا اوس هم چې دلته له تاسو سره په لیکه کې شومل دي نه مخکې موږ جلسه وه او په دې مو بحث کړی دی چې پر روانه یوه هفته کې به دوه ولایتونو ته هم ژمنې توکي درمل او اړوند د روغتیايي مراکز مهم وسایل هغه به انشاءالله ورسیږي. او
په همدې برخه کې ډاکټر صاحب عمر تاسو ته کافي مرستې رسیدلي دي له بهره؟
په دې کې موږ دوه برخې لرو. یوه برخه د صحتمندۍ د پروژې ده چې هغه پیسې ترلاسه کړي دي موسساتو او هغوی ته په کار دا ده چې خپلو روغتونونو ته د خپل قرارداد مطابق ژمنې توکي درمل او وسایل ورسوي چې هغه موږ له نږدې نه څارو او څارنې کوو. او دویمه برخه هغه دي چې هغه مستقیما په موږ پورې تړاو لري، د عام روغتیا وزارت پورې تړاو لري. په دې برخه کې ځینو هیوادونو څنګه څه مرستې کړي دي او په څنګ کې ورسره موږ هم څنګه څه خریداریانې کړي دي. بعضو کلینیکونو لپاره مو درمل اخیستي دي او داسې څه دغه مو نور روغتیايي توکي مې اخیستي دي چې دا انشاءالله ورته خپل وخت باندې رسو.
د تاسو د غوښتنو په اساس باندې، هغه ضرورتونو په اساس باندې نړیوال مرسته کوي او نړیوال په خپل سر تشخیصوي چې هر هیواد چې څه مرسته باید وکړي؟ مثلا پرون د هند یو شرش پکټونه روغتیايي مرسته راورسیده، په دې کې څه شامل دي؟
اول خبر خو مهمه ده چې موږ د نړیوالو ډونرانو سره یا هم له خیریه بنسټونو سره کوم ناستې کوو، هغوی ته د افغانستان د روغتیا د وضعیت انځور وړاندې کوو، هغوی ته خپل ضرورتونه د خلکو ضرورتونه وړاندې کوو. بیا په دې برخه کې د هر چا یا د خپل وس مطابق او د خپل پالیسي او د خپل پلان مطابق باندې کومک کوي. خو په هغه کې موږ داسې نسو مشخص کولای، ستاسو به حتما دومره درمل راوړي او مقدار موږ نسو ورته مشخص کولای. او د هند هیواد له لوري نه تیره ورځ تقریبا دوه ټونه ادویا درمل او یو شمېر نور طبي توکي وسی د صحت تفل یا اندرا گاندھی روغتون لپاره دوی کومک وکړ او دا کومک پرون راورسید. په دې کې زیاتره تقریبا درمل دي.
مننه. د همدرسه پښتنه دا و چې درملتونونو کې درمل کم دي، نه پیدا کیږي، او په زمن کې د خوراکي کانسر موادو چې کانسر شوی دي، مثلا وای چې تاریخ تیر شوی اکثرا پلورل کیږي، د روغتیا وزارت د مخنیوي لپاره څه اقدام کړی؟
د دې ورور د پښتنې په جواب کې غواړم چې وایم د درملو کمبود دغه موضوع نوې موضوع نه ده په افغانستان کې. طبعا داسې وختونه راغلي دي چې کله بارډرونه او دروازې بندي سي. دلته په تیر وخت کې هم موږ ډېر زخت زیات کمښت د درملو سره موږ مخ شوي یو، او اوس هم یو څه محدود وخت لپاره چې سرحدات بند ول دغه مشکل وو. اوس په مارکیټ کې د درملو کمبود نشته، درمل شته، خو یو جدي موضوع هغه د ډالرو د قیمت د بیې لوړوالی ده چې هغه ډالر ډېر اوچت شو په بازارونو کې. او فکر کوم په خارجي هیوادونو کې اکثره تجاران خریداري په ډالرو باندې کوي، دلته بیرته بیا دوی پلور په افغانیو لري. نو دغه حالت یو څه بازار سره ګډوډ کړی چې دا حالت به هم انشاءالله کنټرول شي. او هغه خوراکي توکي چې هغه د بند یا خلاص وي یا په کارتونونو کې راځي له خارجي هیوادونو څخه، یې لپاره هم دلته موږ د کوالټي کنټرول یو لابراتوار لرو. او په ټولو ګمرکاتو کې د دواو د غذا د ادارې خپل نمائندگان سره هغه ورمارفي شوی دي، او دوی د دوغو موادو فزیکی معاینه هم کوي او په ځمن کې سیمپلګری کوي هغه راځي لابراتوار ته. او په لابراتوار کې کوالټي کتل کیږي چې آیا معیار ته برابر ده که نه ده برابر. خو یو لوی مشکل هغه موږ لرو، هغه دا ده چې موږ په ټول افغانستان کې یو لابراتوار لرو. تر اوسه پورې دلته داسې کار نه ده شوی چې په بندرونو کې او په سرحداتو کې باید یو لابراتوار موجود وي تر څو په اسانه او ارزانه طریقې سره په عینی وخت کې دغه مشکلات د خلکو حل شوي وي او هلته د کوالټي کنټرول پروسه پرمختللی وي. دا لږ ځنډنۍ ده ځکه چې لابراتوار یو ده. په دې برخه کې موږ کوشش روان کړی چې په ټولو ګمرکونو کې موږ د کوالټي کنټرول وسایل ولګو، هلته لابراتوارونه جوړ کړو تر څو د موږ ولس هم له دغو ستونزو سره مخ نه شي او په ځمن کې مو تجاران هم له ستونزو څخه راوځي او معیار ته هم ژمن پاتې شو. خو درېمه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې موږ دلته یو کمیټه جوړه کړې ده د روغتیايي خدماتو د څارنې ملي کمیټه. چې په دې کمیټې کې خصوصي سکتور، دولتي سکتور دواړه شامل دي. په دې کې ټول درملتونونه، بعضې شرکتونه، بعضې سټاکونه د غذایي توکو او تشخیصي مراکز، دغه ټول چې کیږي کتل کیږي. زموږ ټیم لګیا ده شپه ورځ کار کوي یو ټیم دوه درې ټیم مو د شپې لخوا کار کوي چې د شپې ورځي په بازو کې نکونو باندې او بعض ټیمونو مو د ورځې کار کوي او د هر ولایت لپاره موږ یو تن نمائنده د عام روغتیا د وزارت لخوا نه ټاکلی هغه به ولایتونو ته سفر وکړي او په ولایاتو کې مربوطه د عام روغتیا د ریاست کوم د څارنې ټیم چې ده له هغوی سره به مل دغه پروسه مخته بیایي او انشاءالله دا موضوع موږ ډېره جدي نیول.
عزیز صاحب له کابل نه ټلیفون کړی و، د کندهار اوسیدونکی دی خو وایي چې تقریبا روغتیایي سیستم یا هغه په کندهار کې چې دی ګرځېدلی په خپله سیمې باندې فلج ده. د کابل مې یادونه کړې لوی روغتونونه به مخکې څلېرش ساعته فعالیت درلوده خو اوس وایي چې دغه فعالیت هم هغه سوی کم شوی دی او دوا درمل او ځینې نورو او حتی د ډاکترانو د تنخواو یادونه وکړله چې ډېرو ته تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دا غټه ستونزه وه، آیا هواره شوې ده تر یو حده پورې؟
روغتونونه خو لله الحمد شپه ورځ خلاص وي او زموږ روغتونونه تر اوسه پورې نه دي تړل شوي. یو په ولایاتو کې څو وخت مخه هغه هم هغه روغتونونه یا هغه روغتیايي مراکز چې د شتمندي پروژې پورې تړاو درلود او د دېغه پروژې اکمال نړیوال بانک تر سره کاو او بیا نړیوال بانک د سیاسي تحولات وروسته اعلان وکړ چې موږ دغه پروسه نور نه اکمالو. نو په یو شمېر ولایاتو کې د پروسه ټکنۍ شو، مشکلات رامنځته شول چې هغه مشکل هم اوس حل شوی. په ټول افغانستان کې د موږ چې څومره روغتیايي مراکز د شپه ورځ خلاص دي، هغه روغتونونه چې هغه د شپې لخوا نوکري نه لري یا واړه روغتیايي مراکز دي هغه اصولا هم د شپې نه وي خلاص. نو هغه روغتیايي مراکز چې په کار دا ده چې دوی باید شپه ورځ کار وکړي، هغو کې مشکل نشته، کار روان ده. او د معاشاتو برخه هم غواړم چې لږ وضاحت ورکړم. موږ دوه ډوله معاشات لرو، یو هغه معاشات دي چې مخکې هم د افغانستان د وخت د عام روغتیا د وزارت له لوري وزارت مالیې ته تخصیص دی او وزارت مالیې به معاشات تادیه کول. یو هغه معاشات دي داسې پروژې موږ لرو چې هغه نړیوال ډونران د هغو پروژو اکمال او تمویل مخکې هم تر سره کاو او اوس هم باید هغه تر سره کی، خو معاشات هم هغوی ورکول. نو هغه معاشات چې په موږ پورې تړاو لري هغه ورکول شوی دی، وی میاشتې دی، دوه میاشتې ورکول شوی، په اکثر روغتیايي مراکزو کې درې میاشتې ورکول شوی. اوس دا پروسه ډیره په تیزی سره روانه ده چې د دوه او درې میاشتو معاشات په یو ځای ورکول کیږي.
ډاکټر صاحب،
او هغه معاشات چې هغه په خارجي ډونرانو پورې تړاو لري، دی مثال په ډول د کورونا د پروژې معاشات دي چې باید نړیوال بانک ورته ورکړي وي، خو تر دې دمه پورې دوی خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي، بلکې د سیاسي تحول نه درې میاشتې مخکې لا دغه معاشات پاتې دي او روغتیايي کارکوونکو خپل معاشات نه دي اخیستي. دغسې شتمندي پروژې هم درې څلورو میاشتو معاشات پاتې دي چې نه دي ورکول شوي او ژمنتیا د نړیوال بانک په چې باید دوی ورکړي.
یوه لنډه پوښتنه ډاکټر صاحب، نور مو وخت نه نیسو. تاسو ویل چې د نړیوالو په مرسته، د مؤسسو په مرسته د افغانستان خلکو ته اساسي خدمتونه روغتیايي رسیدل. د نظام له بدلون سره هغه د موضوع تقریبا تر یو حده پورې سیاسي شوې ده، ډېرې مرستې بندې شوې روغتیا په برخه کې هم. له دې نه څه درس اخیستل کیږي؟ تاسو باید څه وکړي چې د افغانستان راتلونکي دغه سکتور، روغتیايي سکتور، سیاسي نشي په خپل پخو ودرېږي؟
د روغتیايي سکتور سیاسي کېدل یو اړخ موږ یو اړخ خارجي پلو ده. موږ له خوانه دغه سکتور مخکې هم نه سوي، اوس هم سیاسي نه بولو. دا چې نړیوالې سیاسي اجنډا ته داخلي د دوی شعار، د دوی منهج او د دوی قانون او پالیسي تر سوال لاندې راغلي. اوس خبره دا ده چې موږ څنګه باید وکولای شو چې افغانستان له دې حالت څخه راوباسو. اساس دا ده او اصول دا دي چې باید دلته په داسې منابعو باندې کار وشي، داسې پلانونه جوړ شي چې هغه افغانان خودکفا شي په دې برخه کې. که چیرته خارجي مرستې وي که نه وي، افغانان باید روغتیايي مراکزو ته، افغانان باید روغتیايي سہولتونو ته په اسانه او په ارزانه ډول باید لاسرسی ولري او داسې یو سکتور جوړ شي، داسې یو وضعیت جوړ شي چې هغه سسټینیبلټي ولري، چې هغه پایداري ولري.
کور ودان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باري عمر چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.